کړی چې د لوست فرهنګ رواج شي. په غونډه کې د کتاب ونۍ د ګډونوالو لخوا د کتاب د مطالعې په ګټو هر اړخیزې خبرې وشوې. دوی په یو اتفاق سره د مطالعې د رایجېدو په غرض د ټولنیزو رسنیو له لارې د عامه پوهاوي د پراخ کمپاین ترسره کېدو ژمنه وکړه. یاده دې وي د کتاب ونۍ هر کال د غوایی یا ثور میاشتې په وروستۍ ونۍ کې په ټول افغانستان کې نمانځل کېږي. او په هرات پوهنتون کې د سرچېړونکي محمد اسلام افضلی ځانګړی کتابتون پرانستل شو. د کتاب د ورکړې د ونۍ په مناسبت د سرچېړونکي محمد اسلام افضلی لخوا د هرات پوهنتون مرکزي کتابتون ته د هیواد په دوو ملي ژبو پښتو او دري نفیس علمي تحقیقي حقوقي ادبي او تاریخي 1400 ټوکه کتابونه ورکړل. د هرات پوهنتون مشرتابه له سرچېړونکي محمد اسلام افضلی له دغې لویې تحفې مننه وکړه او په کتابتون کې یې ورته ځانګړې برخه جلا کړه.
د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د پکتیا په ولایت کې ګڼې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې شته. ځینو کې د رغونې پرمختګ شوی او په ځینو به کار وشي. هغه وایي چې د تیر په پرتله په پکتیا ولایت کې فرهنګي وضعیت ښه شوی او د لا ښه والی په خوا روان دی. په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي له محمد شفا مشفق سره د پکتیا فرهنګي وضعیت څېړلی. نننی هنر جاج مو همدغې مرکې ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
پکتیا ولایت د افغانستان د هغه شمېر ولایتونو څخه ده چې ګڼې فرهنګي سیمې لري. په فرهنګي برخه کې هم یو څه لاسته راوړنې شته دي چې غواړو چې د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ښاغلي محمد شفا مشفق سره لنډه مرکه ولرو. ښاغلی مشفق صاحب، تاسو څنګه راغلاستوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارڅ له مخه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. په پکتیا کې ډېرې تاریخي سیمې مونږ لرو چې د غیلې جملې نه د زهاک خار تاریخي خار دی او دغه رنګې چنوار او سنگینې غونډۍ د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نور ډېرې زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکه شو او دکه شوله مرزکی خزانه شوله او دغه رنګې ذکریا پیغمبر قبر شو. د دې ترڅنګ مونږ د دې لپاره هڅې روانې کړې دي ترڅو د دغې لپاره مختلفو برخو کې د دې سوانې راواخلو او دې باندې پروژه سازي وکړو، د دې لپاره چې هغه خصوصا هغه متبرکه ماکین چې د گردیز په خار کې دي، چې هغه شابول حسن خرقانی رحمت الله علیه زیارت دی، شاه قمبر علیه رحمه زیارت دی او دغه رنګ نور اولیاء کرام دي. مونږ غواړو چې د دې لپاره پروژه سازي وکړو او په آینده کې د دې دغه متبرکه ماکین ورغو. زمونږه هڅه او هاند هم دا ده چې د پکتیا والو د فاره په فرهنګي ډګر کې یو څه لاسته راوړنې ولرو. زمونږه هڅه به دای مونږ په آینده کې هم پلانونه لرو. کوشش به مو همداوي چې مونږه کم تر کمه دغه څلور کتابتونونه چې یوې په مرکز گردیز کې دی او بلې په سمکنۍ ولسوالۍ کې دی، دریمې په سید کرم او څلورم زرمت ولسوالۍ کې، د دې دپاره کتابونه زیات کو او د دې دپاره ودانۍ په پلان کې نیولې دي په 98 او 99 کې ترڅو دغه ودانۍ جوړې شي او ښه خدمات پکتیا لیکوالانو شاعرانو ته عرضه کړو.
کله چې په دې ارتباط لږ څه رڼا واچوي چې بغیر د دې نه چې اوس مثلا تاسو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په چوکاټ کې دومره کړنې ترسره کړي دي او د نورو ترسره کولو دپاره هم تابع لري، فرهنګي ډګر کې لکه مدني بنسټونو تر کومه پورې د تاسو سره لاس یو کړی دی؟ مثلا هغوی څومره پرمختګونه په دې ډګر کې شته دي؟
په دې وروستیو کې دلته کمې مدني بنسټونه او فعالین چې دي دوی په مختلفو برخو کې سیمینارونه نیسي. د دې ترڅنګ په مختلفو ادبي ټولنو کې مشاعری نیول کیږي او دوی زمنګ سره په پوره ډول باندې همغږي دي. زمنګ او دوی ترمنځ چې کومې فرهنګي چارې ترسره کیږي هغه په همغږي ډول باندې ترسره کوو او په ګډه ترسره کوو. دلته په دې ورستیو کې یو څه فرهنګي او مدني نهادونه چې دوی د زده کړو برخه ته ډیره زیاته پاملرنه کړی دا چې هغه دوی کوشش کوي چې په ولسوالیو کې د ریاضي او دغه رنګ د کمپیوټر او انګلیسي او دغه د ریاضیاتو کورسونه دایر کړی.
د موزیم او د ګالری حالت څنګه دی؟ د پکتیاول د داتو فرهنګ څو پرمختګونه پکې تر سترګو کیږي؟
خوشبختانه په دې باندې توانیدلې سو چې په پکتیا کې د یوې ښې غنی ګالری څښتنان شو او دغه رنګ د یو ملي موزیم چې تقریبا تر 1525 قلم آثار پکې وجود لري. زمونږ هڅه وهان دا ده چې د دې لپاره کار وکړو تر څو دغه ګالری او موزیم لا هم غنی شي.
رئیس، په پکتیا کې د کتاب د چاپولو یا د مجلو د چاپولو، یعنی په مجموع کې د چاپی رسنیو وضعیت په کوم حالت کې دی؟
چاپی رسنۍ دې کې خو شک نشته دی چې پخوا ډونران ډیرو مرستې ډیرې وې، چاپی رسنۍ هم ډیرې زیاتې وې او په د پکتیا کې تقریبا تر 1500 پورې چاپی رسنۍ موږ درلودلې چې دا به چاپ کېدلې. ولې بدبختانه چې په دې وروستیو کې هغه خارجي ډونران او هغه مرستندویان چې د چاپی مطبوعاتو سره یې مرسته کوله هغه مرستې کمې شوې دي، خو اوس هم لیل الهم په پکتیا کې خپل د اطلاعاتو فرهنګ لوري نه دوړانګې میاشتنۍ په کال کې 12 واره چاپ کیږي او مختلف مضامین پکې چاپ ته سپارل کیږي. د دې ترڅنګ پاتون محلنۍ هم شته دی او افغان ننګ محلنۍ او دریز محلنۍ هم شته دی چې د چاپ په غاڼه باندې پوسول کیږي. ولې د کتاب د چاپ مساله په پکتیا کې ډیره تته ده. تر دې وخته پورې په 13-19 کال کې 2-3 عنوانونو پورې کتابونه چاپ ته سپارل شوي دي چې هغه هم سلیمان غر کلتوري ټولنې چاپ کړي دي.
د مطبعو وضعیت څنګه دی؟ پکتیا کې شته دي نشته او کشته دولتي دي او که غیر دولتي؟
د دولت په چوکاټ کې خو مونږه بدبختانه چې مطبعه لرو. بار بار مو د دولتي مطبعې د راوړلو لپاره پیشنهادونه کړي دي او هڅې مو کړي دي تر څو دولتي مطبعه فعاله شي، او وزارت دې تجمن هم و چې باید په زونونو کې کم تر کمه په زونونو کې دولتي مطبعې فعال شي. ولې تر اوسه پورې په دې نه قادر شوي چې فعال شي؟ ولې هڅې به کوو تر څو دلته دولتي مطبعه فعال شي. خو د دې ترڅنګ د معیار له مخې چې کومې شخصي مطبعې دي دغې نه یوازې په معیار باندې چې برابره ده او د کولای شي چې کتابونه چاپ کی او نور مختلف آثار چاپ کی، هغه مسعودی مطبعه ده چې هغه په خصوصي سکتور پورې اړه لري او څښتن یو د ګردیز یو تن تجار دی چې هغه د مسعودی صنعتي مطبعې په نوم باندې خپل فعالیت ترسره کوي. د تیر ترڅنګ نورې وړې واړه ماشینونه شته دی، ډیجیټل چاپ ماشینونه دلته شته دی، ولې هغسې په معیار باندې پوره مطبع چې په د ولایت په نورو ولایتونو کې شته دی، د هیواد په نورو ولایتونو کې په پکتیا کې بدبختانه وجود نه لري.
د ګردیز بالا حصار د ترمیم لپاره هڅې شروع دي، یعنی مثلا د ترمیم نیت لري؟ د دغه رغول بیا به په معیاري ډول آیا ترسره شي؟ او که لکه په تیر چې یو ځلې د یونسکو د طرف نه فکر کوم یو اقدام شوی وي چې بیا وزارت د هغې مخالفت وکړو، ځکه چې په هغه معیاري لکه د تاریخي سیمو د رغولو په شکل نه و، دا ځل د دې رغول به څه رقم وي؟
نو د پکتیا د ګردیز د بالاحصار یوه لویه ستونزه ده چې تر اوسه پورې موږ په دې نه یې توانېدلې چې هغه دقیق تاریخ د پکتیا د ګردیز د بالاحصار معلوم کړو چې دا په کوم کال کې جوړه شوې ده. او یوه لویه ستونزه بله ده چې د دې هغه پخوانی انځورونه چې باید شتون یې لرلی د هیواد په کچه باندې چې څومره موږ ته معلومات دی، موږ هڅې کړي دي هغه که د اطلاعات کلتور وزارت دی یا نورې ادارې دي، موږ ته هغه پخوانی چې ګویا ځینې لیکوالان لیکلي په خپلو لیکنو کې راوستي دي چې دا د سکندر مقدونی له راتګ نه پخوا، چې سکندر مقدونی کله هغه مهال افغانستان ته راتللو په 309 قبل الملاد کې د زکی لخوانه د اسکندر مقدونی د حملو د ساتنې په پار باندې دغه بالاحصار جوړ شوی او د هغه وخت انځورونه زمونږ سره شتون نه لري. خو زمونږ به هڅه دا وي چې د دې لپاره کار وکړو تر څو پخواني انځورونه پیدا کړو.
د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق، ډیره مننه.
خیر اوسې. تاسې نه هم مننه.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې یې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسو اوریدو ته بولم.
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلی او د دغه هنري سفر نه مو مخه سده؟
له هلمند می پیل کړی دی او دا می ډیر لسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او د دوی وسپنګرار کې
مخه مو سده.
څو دلیل دی چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدب مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیرا ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا مونږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وښکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې مونږ ته د هنري سفر یا د تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي؟
ابي صاحب، تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې. تبي خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازي. زه هم په همدې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلاده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم یې کوي، د وجود راګ راګ ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو، ما چې کله ښکاري نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وشکې وبهېدې. د تمثيل وشکې نه وي، که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو زما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغسې د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا هضموم، پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پرسې بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتنې په جواب کې راته ویل شي په ډیر لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامې چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د اغوی ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله داسې دولت له مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي اغوی ناس وي، دا اغوی ریاکشن شوی؟
اوایي سفرونه مې نه کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې یا درېمه کټګوري کې چې راځي، د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بيخي کړی دی چې د موټر په ډکی کې کښېنم. یو خو زما د خپل وس او توان برابر ځم، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي، زما د پاره خو انسان ټولې یو طبقه ده، د هغو له درد او د هغوی له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفات او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازل انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوي دی، د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي، او زما په کابل کې بل اجرا و چې ما باید هغه ته ضرور ځان رسولي وای. دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مساعده کړله، او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي راسره مخ شوي. که راسره مخ شي هم زه کوم ویر و ډار نه لرم، ځکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولس د منځ سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې راسره مخ شوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ شول، په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره وه په تعداد نه یم خبر، خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته، او غوښکې په ژره کې پیدا زه یې په غېږ کې ونیولم. د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړي او بیا راته وویل چې که وکولای شي یوه اجرا موږ ته هم وکړي.
جاوید عبید، که د دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا وای چې دا څنګه یوه ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومېږي چې دا به د یو جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږېږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخلیږي، یو حالت یې د مینټل یا لیونتوب حالت، یو خپل حالت. په مینټل حالت کې دی په خوشي کې لګیا یې، خو کله چې خپل اصلي حالت ته راګرځي نو بیا یوه صحنه ورېږي او بیا له نو سره برابر د دې کیسه کې. نو په لومړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وژل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای پر یاد کی چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و. په دې سوی تفاهم کې اتلل دي. نو داسې بند پر بند ډرامه پر پراګراف تراژید ته ځي او بالاخره یو نبلده مستقبل ته د ماشوم روانیږي. وایي چې ماشوم نو سورته وایله، خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ژغي، هر څه وایي، څوک یې ژغ نه اوري، ګریوان سری وزر کې زاری کې ژاړې وشکې ته وي، خو څوک یې ژغ نه اوري. او په اخر کې دی پر خپل خدای ژغ کې چې خدای ته خو مې ژغ واوره.
که دا راته ووایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسو اوس تشریح کړي، دا تاسې یوازې د تخنیکي وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سرته رسوي. داسې نورې ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامه دې وړاندې کوي.
داسې ډېرې ډرامې ستا زما پرې سوی لاس ډرامه زما هغه ډرامه وه چې خپله ما لیکلې وه، خو په ډېرو کرکټرو کې وه. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټولې زما هغه ډرامې دي چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. او مثلا په اوسني وخت کې تازه دمه چې موږ هند ته هم تللي وو، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل سوې ډرامه ده چې زیاته برخه یې په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کې لرم. نو اکاډمیک ډرامه ده تقریبا څوار لسمیاشې متمرین پر کړی دی او پر زاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده زه ولی ون اکټور ډرامه انتخابم، یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي، یا دا زما د متن سره په هغه اندازه چې زه غواړم وفاداري نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار ته څوک اوژه نور کی کار زکار کار ته ژور کینو، خطر ته نور کی خطر ته ور کینو، تهدید ته نور کی تهدید. په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځایو کې راځي چې مثلا موږ اجرات مساعد یو، ټول کار مسم کړی، خو خپل ته څوک ممانعت کوي مې کوي.
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي؟
دا مې اخیستي دی. اورار باندې تیر سوی دی، تر ډېر هدا پر دغه سره باندې تیر سوی دی چې کرښه او ایم دغه نن زما یو ځای پروګرام او همداسې وسو، او زما یو څه سوی نه یم او نه مې څه کېږم، ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړ سوی. زه خو په دې پوهېږم چې مشکل ستا ستونزه ستا. کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري، که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځنې اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوسپنه چې څومره اور وي او څومره چې سټک وي، هغومره تېره کېږي، هغومره پخېږي. زه غواړم چې زه پوخ سم، زه تېره سم په دې برخه کې، او زه د خپلو هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده، پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره غږېږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې ته غوره ولاړ سوې وې د ستونزې د حل لپاره. نو معلومدار خبره ده، ستونزه ستا خو یوه ستونزه همدا ده.
جاوید عبید، که دا راته ووایې چې ستاسو هنري سفر تر کوم وخته پورې دوام لري؟
تر هغو چې د هیواد څلور دېرش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم، او هلته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلکو ته.
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کړي او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پوښتنه ده. ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد او لسکلنه تراژیدی پخښ کران غشتل سوی ده، او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه، پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي. او مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څه وړاندې کوم. زه خو هسې ولاړ یم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاري خلک د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پورې خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړۍ لویه ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ته ولاړ شم، زه په دې پورې حیران یم چې د جاسوس ډرامې د فکر د پلی کېدو دپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار روزم چې کله زما هغه تخنیکار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځمه په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ شي یا ناروغ شي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعاً د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکښې کې ویني او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي.
او که اوس راته دا م ووایي چې په کندهار کې چې تاسې بودوباش لرئ، هلته اوسېږئ، تمثیلي هنر ټولنې به خامخا وي، تاسې ورسره رابطه لرئ؟
هو، د کندهار لومړنۍ د کندهار نندارې په نامه وه. تر هغه وروسته کرار کرار دې تشهیر وکړي. میوند تیاتر ننداره راووتل، سهار پروډکشن راووتي، پلار پروډکشن راووتي، او ورسره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډېر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده او دا خو زما د هنر ساحه ده او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
ډېره مننه جاوید عابد، خوشحاله اوسي.
ډېره مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چا ته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یو یې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅ څوک نه پوهیدل چې دا څه ډول آشا بالا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان او ځنلو نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو. آن د کلا په برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحیدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د نااشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلی یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حواس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېده: که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ وو سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د پښتو لرغونی ادبي دوري یو مشهور شاعر شیخ متی چې نسبی خرخبون ترسي د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزه د هغه د ژوند احوال وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ متی دا مشهور عارف او متقی شاعر له پښتنو غوریا خیلو څخه دی
چې د لوینیک خرخبون هم د پښتو ادیب او شاعر وو. شیخ متی د عباس زوی وو، چې عباس د عمر او عمر د خلیل زوی وو. خلیل د غوریا او غوریا د کند او کند خرخبون زوی وو. دا مشهوره کورنۍ د خرخبون تر مرګ وروسته په ارغسان، پخین او پیښور کې سره خپره شوه، او شیخ متی دوه ورونه نور هم درلودل چې حسن او عمران نومېدل. د عمران مزار تر اوسه د کوګک په غره کې دی، چې هغه غر د ده په نامه د خواجه عمران غرب هم بلل کیږي. او یوه خور یې چې خاله نومېده، قبر یې تر اوسه هم په پخین کې ډیر مشهور دی، او په کلات کې د ترنک پر غاړه د خاله کلی هم د همدې په نامه تر اوسه هم باله شي، چې دا په خپل ژوند کې هلته اوسېده. شیخ متی پر شپږ سوه درویشتم کال زیږیدلی، او پنځه شپېته کالو په عمر د ترنک پر غاړه په شپږ سوه اتیا اتیاوم کې وفات شوی دی. د ده مزار تر اوسه د کندهار شمال شرقي خواته تقریبا 50 میله لرې پر یوه غونډۍ واقع دی چې کلات بولی، او دی په کلات بابا مشهور دی. د خپل ژوند هم د ترنک پر غاړو او د غونډان په غره او د کلات په حدودو کې تیر کړی دی. د شیخ متی کورنۍ په خلیلو غوریاخیلو کې خورا مشهوره ده. دوی د پیښور له رغو څخه بیرته د کندهار خواو ته او د ترنک غاړو ته ولاړل. په علم او عرفان معروف و، او پښتنو مورخانو یې ذکر ډیر راوړی دی. نعمت الله په مخزن او اخوند دروازه په خپله تذکره حیاتی افغانی او نور مورخانو د دې کورنۍ احوال په تفصیل سره ذکر کړی دی، او د دغه عرفانی کورنۍ خلک تر اوسه هم د کندهار د ناکودک په کلي کې اوسي. په دوی کې ډیر شاعران، مورخان او عارفان تیر شوي دي. تر خرخپون وروسته هم ښایي چې دوه پیړۍ په دې معروفه کورنۍ کې ډیر مشاهیر او شعرا تیر شوي وي، چې زمانې د دوی آثار سره مروړلي او پریولي دي. خو دوه پیړۍ وروسته د پښتو شعر یو خورا ښاغلی او عارف ادیب موږ وپیژنده، چې د مغولو د تړاک په منځ کې دنیا ته راغی، او هغه نو شیخ متی دی. شیخ متی د پښتو یو خورا لوی صوفي او عرفاني شاعر دی. د په غونډان یعنی د کندهار د کلات په یوه غره کې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې و د خدای مینه، او د پټې خزانې مولف وایي چې دا کتاب په کلات کې د ده پر مزار پروت و، او زائرانو یعنی کتونکو بلوست. اکثره یې عرفاني اشعار او مناجات و، او په داسې ډول ویل شوي وو چې پر خلکو به یې ډیره اغیزه کوله او زړونه به یې ویلي کول. په خواشینۍ سره چې د دې صوفي او مقتدر شاعر اشعار زموږ په لاس کې نشته، خو د پټې خزانې مولف یې دغه یوه عرفاني خوږه منظومه له خپله پلار اورېدلې وه، او داسې یې رانقل کړې ده. خو ګوریدونکو، که څه هم دغه منظومه ډیره اوږده ده، خو غواړو چې د خپرونې د وخت له کمښته یوازې یو څو بیتونه تاسو ته در واورو. جنډه زرغون که په بیدیا ده، جنډه زرغون که په بیدیا ده، د برین خوا ته په خندا ده، ترنک چې خړ ده په ژړا ده، دا ټوله غیس د مینې ستا ده، ټوله ښکلا د ستا له لاسه، ای د پاسوالو پاسه پاسه. کلمر روخانه مخې سپین ده، کلمر روخانه مخې سپین ده، بیا د سپوږمۍ یا تندی ورین ده، که غر دی ښکلی پرتمین دی، لکه هنداره مخ د سین دی، ستا د ښکلا دا پلوشه ده، دا یې یو سپکه ننداره ده. دلته لوی غرونه زرغونیږي، دلته لوی غرونه زرغونیږي، د ژوند وږمې پکې چلیږي، بوراوې شاوخوا کړیږي، سترګې لیدو ته یې یخیږي، لویه خاونده ټوله ته یې تل د نړۍ په ښکلې دی. خاونده ښکلی ستا جمال دی، خاونده ښکلی ستا جمال دی، ښکاره یې لوړ په لور کمال دی، که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی، ستا د قدرت کمکی مثال دی، ستا د لورونو یو رڼا ده، دلته چې جوړه تماشا ده، دلته چې جوړه تماشا ده. Thank you. رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیری برخه کې مو د کاکاو زرنی د منظومې لومړی سرود واورید. هلته ساکان د خپلې ملکی دراتګ لپاره د هیرمند د سین په غاړه تیاریانی نیسی. په ورخمین خیال کې د کاکاو زرنی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منظومې د دویم سرود لومړی برخه دراوروي.
سهار دروستی ستوری زلا درومی، سباون پر اسمان سپین کرخه کاغی، ستر هیرمند د زمانه پچیر روان دی، چیر تا غلی چیر تا مست و خروشان دی، لوی مزدک د تا هیس ماسات ور چیر ما، دیر وگڑی را طول شوی دی دعا تا، چسپین گیری، چمیر منی، سزوانان دی درباریان کتار کتار ولار پر لارا پپیرا ولار سپاهیان دی نیزوالا دساکی تبر مشران بر سر ولار دی چوک راغلی دی پامیر لسر درو دی چه دستر باکتریا لزار خارا چه مشران لهندو کچرا اوختی لباگرام ناگرویهار او کابورانا دسین غاله نن سهار تاس رنگینا لکه گت شی سبززار للالزارا طول پا تمدی دزوان طول واکمنی حقا خکلی دساکی تبر ملکا دزرین دکوکب آواز شو پورتا لو دولون پا غرباش والچیر لره ترمونو غاڑی و ایستی هوا تا ده چنچنو سیل شو پر تلبا غونو سپین بطه ده سین غاڑی تشوی غلی ده آسونو ششنها شو پا میدان که گربتان جوڑه را تاو شوال پا آسمان که روان تخده پر اوگو ده غلامانو لس کنیزی ورپسی ده سنگار کده سل ساتون که سپین آسونه تر چاپ بیره را روان ده هیرمن غاڑه تا کوکب ده ده روان تخت پر سر ناست ملیکه ده شنه بخمل بانده ده تخت ده سخکاریگی لکه سپین سپوگمه حسک پر شنه چوکه زرین تاج جوغدار پر سر ولال ده حسک غاڑه ده سپین قوتم سال ده درباریان لاس پا نامه ور تا ولار دی دی زرین تخت روان پا دب دبده نی زوال سپاهیان ولار دی لکه پجی لخکر تو ور تا ولار پا تلوسه دی لالمر چرک نده و حل خورانه ده غل شور ده هرمند خوک پا غوگ لگی گی ده مرغی و شور ما شور رازی لونو ده سهار وگمه پسته پسته چلیگی ترومونو غاڑه حسک کنی نواتا ده دولونو غربهار او ریدل کیگی ملکه لتخت کزا پا غرور شوا ده سیند غاڑه تای واخستلگامونا ده سهار پستو وگموی جامیخ کل کنی زرین تاج لانده زلف پنچا شوی تور استرگی چپو سر پا جنگوی دی سیند غاڑه تا ورکوزش و اوبو تا دی اوبو پستو چپوی بخیخ کل کلی دی هیرمند اوبه لاس ککلی را پورتا پیای وشندل خواتا دی باغونو دی خواگی هوا رور سای کش کلی ملکی کلی استرگی پتی بخاسمان تا دی سرو شندو پا مکیزی کمچو ویل د خپل تخت خواته ستنه په ناز ادا شو د مزدک د دروازې د دالان مخته د هما څلوېخت خمونه کتار ایخي هر یو خم سره یو ساقي ولاړه سور د سمال د ملکی لاس کې ښکار شو او څلوېخت جامونه ډک شول له خمونو
وینن بحال درت دزړوایا ما وینن بحال درت دزړوایا سچ په وسشوي وس بس وایم سوای سوایم ما وینن بحال درت دزړوایا ما وینن بحال درت دزړوایا کچوایم تو خوئی جا زارا کچوایم تو خوئی جا زارا را کچوایم خیر دے سبوایم سبنوایم خیر دے سبوایم سبنوایم سچ پگو سشوے وس بس وایم سوای سوایم ما وینن بہال درت دزڑوایم ما وینن بہال درت دزڑوایم سشوے وس بس وایم سوای سوایم ما وینن بہال درت دزڑوایم ما وینن بہال درت دزڑوایم سم کلا کا گوایم س حمزا چ سم کلا کا گوایم دچ پغو سشوے وس بس وایم سوای سوایم ما وینن بہال درت دزڑوایم ما وینن بہال درت